ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته بخیر راغلاست نن سه شنبه ده د ثور 22 ده د 1404 نویم هجری لمریز کال او د می د میاشتې د دولسمې سره برابر ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو د دې سات په خبرونه کې بواوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته تللی. د ازادي راډیو خبريالان وایي چې نواز شریف د اوس په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس سره په خبرو بوخت دی. په دې ارتباط به وروسته په خبرونه کې جزئیات درته وړاندې سي. نور روبوټونه به تر خبرونو وروسته درته وایو. په نړیوالو خبرونو کې به د واوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې غونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د تورې بهیرې په استراحتزی سوچی ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ پر سیاسي حل لارې خبرې کوي. خو اول د افغانستان کورنی خبرونه چې ناجیا صافی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د محل اجرایی رئیس سره په خبرو بوخت دی. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا رد کړې چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی او د محل له اجرایی رئیس عبدالله سره په خبرو بوخت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی شریف به له افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
نواز شریف د پاکستاني هیات په مشرۍ کابل ته راغلی دی. دلته به د پاکستان د جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره د سولې څنګ پر نورو هغو برخو باندې بحث وکړي. خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه په خپله علاقه لري او دواړه هیوادونه له حالات سره مرسته کوي.
له ښاغلي شریف سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف، د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د کابینې یو شمېر غړي ملتیا کوي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا رد کړې چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان وویل چې ملي امنیت په دې وروستیو کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وو. خو د ده په وینا چې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره هیڅ ډول تړاو نه لري
او دغه افراد او اشخاص چې ونیول سول یوې د خوګیانو او د کور خلک وو. بېخي د مسنیار صاحب د ولسوالۍ خلک نه وو. دده د کور او له کورنۍ سره هیڅ نه و تړاو نه درلوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د دې ریاست مسؤلینو نن په کابل کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روغ دي. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره باید له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د تور بهیرې په استراحتزی سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همداراز به د سوریې پر جګړې وژغیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف په واشنگتن کې تېره ورځ د جان کیری د روسیې د سفر په اړه وویل.
Just because we disagree strongly on something doesn't mean we shouldn't meet and talk about it.
دا وای د دې لپاره چې موږ په جنو برخو کې موافق نه یو دا معنا نه ورکوي چې موږ به غونډنه سره کوو او د هغه پاړه به خبري نه کوو. نو ښکاره ده چې اوکراین به د دې خبرو عمده موضوع وي. دا په تیرو دوو کلونو کې روسیې ته د جان کیری لومړی سفر دی. د روسي چارواکو په وینا جان کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریبکوف وویل د بهرنیو چارو دواړه وزیران به د اوکراین په ختیځ کې د هغه اوربند تطبیق پر لارو چارو وغږیږي چې په فبروري میاشت کې شوی و. د ریبکوف په وینا د منځني ختیځ پر شخړو به هم خبرې وکړي. د جان کیری په باور روسیه هم د امریکا او اروپایي ټولنې په څیر د هغو وسلوالو له مشکل سره مخامخ ده چې سوریې ته د جګړې لپاره ځي او بیا بیرته خپلو هیوادو ته ستنې شي. د اسلامي دولت د ډلې اکثر قمندانان چې چینیان دي له سوچي څخه به جان کیری ترکیې ته ولاړ شي، هلته به د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي او له هغه ځایه به سمدستي واشنګټن ته سفر وکړي څو د ولسمشر بارک اوباما او عربي هیوادو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کمپ ډیوډ کې غونډه وکړي. داسې ښکاري چې پر دې غونډې به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حل هلې ځلې سیوری وغوړوي. اوباما ویلي دي چې په دې غونډه کې به د خلیج د همکارۍ د شورا مشرانو ته دا ډاډ ورکړل شي چې له ایران سره به د امریکا او اروپایي پیاوړو هیوادو موافقه د اټومي لانجې په اړه په سیمه کې ثبات او امنیت ټینګ کړي. خو د خلیج اکثر مشران دې تړون ته د شک په سترګه ګوري او اندېښنه لري چې امریکا په سوریې، لبنان او یمن کې د ایران پر پوځي هڅو سترګې پټوي او له ایران سره پر اټومي تړون تمرکز کوي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکی چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجو پر تړون خبرې کوي. دغه څېړونکي به بیا د اونۍ په پای کې د ایران او امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني له سیاسي استازو سره یو ځای شي. دواړه لورې غواړي چې د جون تر اخیره د ایران د اټومي لانجو په اړه یو هر اړخیز تړون وشي. د دې تړون له مخې به ایران له خپلو اټومي فعالیتونو د یو لړ بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې لاس واخلي. ډیپلوماتان وایي چې د تړون په مسوده کې یو لړ موافقې شوې دي خو لا هم پر مهمو موضوعاتو توافق نه دی شوی. د نیپال او چین پولیس ته نږدې د مرکز کټمنډو او ایرست غرونو ترمنځ سخت زلزله شوې ده چې لږ تر لږه څلور تنه وشلې دي. د امریکا د جیولوژي سروې وایي چې دغه زلزله د 2.4 ریشتر په کچه نن تر غرمې وروسته په یوې لرې سیمه کې وشوه او بیا یې وروسته څو سخت ټکانونه لرل. تر دې مخکې د اپریل په 15مه تر 8150 ډېر کسان د زلزلې په نیپال کې ووژل او تر 8180 ډېر کسان یې ټپیان کړل. په مرکز کټمنډو کې نن له زلزلې وروسته خلک دستي له خپلو کورونو لارو کوڅو ته راووتل. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یوه ویاند وویل چې د چوترا په ښار کې څلور تنه زلزلې وشلې دي. چوترا د سیندوپال چوک سیمې مرکز دی چې د تېرې میاشتې په زلزلې کې هم په دې سیمه کې ډېر تلفات اوښتي وو. د بشري حقونو یوه ډله وایي چې د اتریش ولسمشر هینس فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولي بیردی محمدوف سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو د وضعیت مسله راپورته کړي. ټاکل شوې ده چې نن بیردی محمدوف له فیشر سره په ویانا کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي چې ترکمنستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې له منځه نور نه خبري شي او خلک پکې ځپل کیږي. په یو ویډیو کې چې تیر کال په نومبر کې خپره شوه د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې په لسکونو کسان په ترکمنستان کې تریتم شوي دي او پر ځینو یې تر ویلې سیز ډېر وخته اوښتی دی چې درک یې نه دی معلوم. دا د دې ساعت خبرونه.
د ازادي رادیو د تاسې ازادي رادیو کولای شي چې پر انټرنیټ پاکه صفه واوري. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد ولري: ازادي رادیو ټکی کوم. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل، اوري چې د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې دی. کابل ته د نواز شریف پر دغه سفر نور جزئیات درته وړاندې کوو. په کندوز کې روانو ناکراریو خلکو ته زیات مالی تاوانونه رسولي دي. خلک وایي چې په مارکیټونو کې راکړه ورکړه بیخي کمه شوې ده، نه څوک څه اخلي او نه یې خرڅوي. په کندوز کې مارکیټونو ته د ازادي رادیو خبریال سرور استکړی تاسو وایي جزئیات واوري. په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان هلته د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه غواړي.
باید په خوست ولایت کې د حقوق بشر دفتر پرانستل شي تر څو د ښځو ستونزې لا هم.
په دې خبرونه کې به نور کورونی رپورټونه هم درته ولرو. په پاکستان کې پر حالاتو مو هلته د متحده قومي غورځنګ د یو پیژندل شوی غړي سولت مرزا د اعدام په اړه رپورټ درته برابر کړی. سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. په ونیزو پروګرامونو کې نن د کورکلی پروګرام لرو او د سپورت پروګرام. د دا خبرونه مو چې په دوه بجې شروع شوې وه تر درو بجو پورې ده او دا اوس راسره له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په لاین کې دی. لودین صاحب، مخکې مو په خبرونو کې وویل چې د پاکستان صدر اعظم کابل ته راغلی. نواز شریف په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي مشر سره په خبرو لګیا و. نو تاسې تر دې وروسته څه نور معلومات لرئ؟
ډیره مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورسره پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته راورسېده او تر اوسه یې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس سره مخامخ کتنې کړې دي او ټاکل شوې څو شېبې وروسته ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو ګډ خبري کانفرنس کې را څرګند شي او خبريالانو ته د دوی د بحث وړ موضوعاتو په اړه معلومات ورکړي. څو شېبې وړاندې مو د اجرایي رئیس له ویان سره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مهال ښاغلی نواز شریف د اجرایي رئیس عبدالله سره په خبرو بوخت دی او د دوی د خبرو تمرکز تر ډیره د سولې په موضوع او دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډو اړیکو او په ګډو همکاریو باندې دی. خدای چې د ښاغلی فیصل لاندې خبرې واورو.
نواز شریف د یو پاکستانی هیات په مشرۍ کابل ته راغلی دی.
دوی په دغه سفر کې د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره لیدنې لري. دلته افغانستان کې به له افغان رهبرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو باندې بحث وکړي. تر څنګه افغانستان د سولې موضوع هغه مسله ده چې د دواړو هیوادونو مشرانو پرې خبرې کوي.
باید ویم چې له نواز شریف سره په دې سفر کې د هغې هیواد لوی درسید راحیل شریف، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز او د کابینې او شمیر نور غړي هم ملګرتیا کوي. دغه راز جمهوري ریاست په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي اړیکو، اقتصادي همکاریو او د نیمګړو پروژو په بشپړ کولو باندې خبرې کړې دي، خو تر اوسه هم د ښاغلي غنی او د نواز شریف د خبرو بشپړ جزئیات نه دي معلوم او دا به وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګند شي. په همدې حال کې عام افغانان او دغه راز ملي شورا او شمیر غړي هیله مند چې باید افغان حکومت په دې ناسته کې یا په دې ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم دې ته قانع کړي تر څو هغوی له تروریزم سره په مبارزه کې او دغه راز د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان د مشران جرګې په نننۍ غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د مشران جرګې مرستیال چې د نننۍ غونډې مشري کوله دوی ویل چې هله د په دې ملاقات کې افغان لوري پاکستاني لوري ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. کله چې د مشران جرګې د مرستیال محمد علام مزدیار لاندې خبرې هم واورو.
دې مسله به وضاحت گفته شوه که پاکستان در رابطه با افغانستان صادقانه برخورد بکنه، در رابطه با تروریسم، در رابطه با طالب، در رابطه با القاعده و دولت مردای ما واقعیت ها را پیش ریزی و بگذارن و اینا را متقاعد بسازن تا دست از مداخله و از حمایت تروریسم بردارن.
باید وایم چې د نوی حکومت سره منځ کې دوه سره سم په افغانستان کې د پاکستانی پلاوو سفرونه افغانستان ته زیات شوی، خو دا د صدر اعظم نواز شریف لمړنی سفر دی چې افغانستان ته د ملي وحدت حکومت لره منځ کې دوه ورسته کوي. خو له دې وړاندې د هیواد د پوز مشر راحیل شریف او د غراس د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز او زین نور چرواکی څو ځله افغانستان ته راغلي او دلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاري او نور اړوند مسایلو خبرې کړې دي. بله فرشته جان،
مننه. لودین صاحب، بیخي کفیف معلومات فکر کوم ورکړو. د ازادي راډیو دوستانو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی. له دې سره لکه چې تاسو ته سره لودین څخه واورېدل، د پاکستان لوی درستی اسرائیل شریف او د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او یو بل هیات ملګری دي. تر دې مخکې په افغانستان ته د پاکستان د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری تللی و او د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر هم د ځینې رپورټونو پر اساس کابل ته پټ سفر کړی و. دا چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني چارواکو د تګ راتګ دلیل به څه وي، په دې ارتباط په د ازادي راډیو په خپرونو کې تاسې تحلیلي رپورټونه واورئ. تاسې ته به دا مسله په ډیرو جزئیاتو وڅېړو، خو د کابل ورځپاڼو نن په دې مسله باندې تبصرې کړې دي. اول به د کابل د ورځپاڼو تبصرو ته اسدالله لودین کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د 1900 برمتشو مسافرو د خوشی کېدو ترنګوالی ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره څه ډول اعتماد جوړونه. په سر مقاله کې راغلي چې چارواکي د نواز شریف سفر د سولې لپاره ګټور بولي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور افغانستان تر اوسه پاکستان ته یو طرفه امتیازات ورکړي دي. د سرمقالې لیکوال وایي چې له پاکستان سره د اړیکو جوړول مهم دي، خو زیاته کړې ده چې له یو لاسه ټک نه خیژي او د پاکستان حکومت هم باید د افغانانو اړتیاوې درک کړي. چراغ ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان له صدر اعظم سره د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم نن کابل ته راځي. په مطلب کې راغلي چې د دغه سفر هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې شوې وې بیرته جوړې شي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د 1900 برمتشو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویلي چې که معامله نه وه نو د ازبک وسلوالو د کورنۍ غړي ولې خوشی شول. په سرمقاله کې د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوي چې دا 1900 مسافر د ازبک جنګیالیو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. سرمقاله لیکونکي ویلي ټول افغانان د 1900 برمتشو کسانو په خوشی کېدو خوښ دي، خو ویلي دي چې حکومت باید د تبادلې له سیاسته لاس واخلي. او په پای کې افغانستان ورسپانې بیا همدې موضوع ته په اشاره یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د برمتنیونې د ستونزو حل. په مطلب کې راغلی چې دا مهال یو شمېر وسلوال مخالفین غواړي چې له برمتنیونې څخه د یوې حربې په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی چې لا هم برمتنیونه افغان حکومت ته یوه ننګونه ده او چارواکو ته پکار ده چې د دې ستونزې عوامل معلوم او مخنیوی وکړي.
په کندوز کې له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي عملیات روان وو او تاسو ولیدل چې په کندوز کې زرهاوو کورنۍ د دغو پوځي عملیاتو له امله بې ځایه سوي دي او خلکو ته ګڼ مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې خپل کنټرول ټینګ کړی دی او ډېر ژر به ټوله سیمه د وسلوالو څخه پاکه سي او خلک به وکولی سي چې بېرته خپل عادي ژوند پیل کړي، خو خلکو ته ډېر څومره زیان رسېدلی. د ازادي راډیو خبریال په کندوز کې د یو شمېر دوکاندارانو سره خبرې کړې دي، مارکیټونو ته تللی او د هغوی نظر اخیستې دی چې په کندوز کې وروستیو پوځي عملیاتو د خلکو په مالی راکړه ورکړه باندې څه اغېز کړی دی. اجمل آریان له کندوز رپورټ باندې کوي. خو تاسو ته ترغه مخکې باید وایم چې د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمېره باندې تاسو پیغامونه راستولای سي، نو که تاسو په کندوز کې یاست او وضعیت له نږدې ګوري تاسو ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوي او خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ. اوس د اجمل آریان رپورټ.
په کندوز کې د سوداګرو په صادراتو کې 15% کمښت راغلی. په کندوز ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ورستیو نامنوی او جګړو له امله د سوداګرو کاروبار هم زیانمند شوی. همدارنګه دا مهال د نموړي ولایت په صادراتو کې 15% کمښت راغلی دی. د نموړي ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې استازي عبدالرسول امیری وویل چې اوس مهال د سوداګرو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي، ځکه د نامنویو او د انسان تښتونې پیښې دا هغه ستونزې دي چې له امله یو شمېر سوداګرو له دې ولایت څخه خپلې پښې سپکې کړې.
اگر امنیت نه باشه واقعا که تجارت هم رو به سقوط از همگی د می چند روزی که گذشت د این حالت که بیخی
د امنیت نشتون له امله د سوداګرو کاروبار له سقوط سره مخامخ شوی او په دې وروستیو څو ورځو کې امنیت ډېر خراب شوی. حتی مخالفان د کندوز شاوخوا را رسېدلي دي. همدارنګه د کندوز شیرخان بندر پر لویه لاره باندې هم زموږ سوداګر د سړي تښتونکو له ګواښ سره مخ دي. امیری زیاته کړه چې سوداګرو له افغانستان څخه تاجکستان ته بوره، کیمیاوي سره، سیمنټ، میوه، ترکاري او داسې نور توکي صادرول، خو د تیر کال په توپیر د روان کال په دې دوو میاشتو کې په صادراتو کې همدارنګه په سوداګریزو چارو کې ډېر کموالی رامنځته شوی. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر سوداګر او دوکانداران هم دغه روان وضعیت ډېر په اندېښنه کړی دي. د کندز ښار یو تن سوداګر داسې وایي.
وضعیت کاربار صفر است دیگه، کاربار ضعیف شده، خیلی ضعیف شده، بالا روی مردم تاثیر منفی انداخته. در صورت اگر اگر
سوداګر کاربار له صفر سره مخ شوی، د پخوا په شان کاروبار خوند نه لري، ځکه جګړه د خلکو پر ژوند باندې منفی اغیز کړي او کو وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي، خلک به له ډیرو ستونزو سره مخ شي. یو بل سوداګر بیا وایي د روان وضعیت د سوداګرو او دکاندارانو پر کاروبار ډیر منفی اغیز کړی.
کی کاروبار دیگه دولتی خوازی است خود دیگه چیزی که نیست. چوبک ما یک مدت سمت بازار
بسیار پخوا موږ یو موټر سیمټ په درې ورځو کې خرڅو، خو اوس مهال یو لارې سیمټ په یو اونۍ کې هم خرڅولای نشو. کاروبار ډیر خراب شوی او خلک هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. په عین وخت کې د کندز د امنیت قومندانې ویاند سید سرور حسینی بیا وایي چې اوس مهال امنیت ښه شوی او خلک کولای شي په ډاډه زړه خپل سوداګریزو فعالیتونو ادامه ورکړي. د هغه په وینا د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي او څو چې دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړی نه وي عملیات به جریان ولري. د کندز ولایت سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د سوداګرو لپاره باید ډېر ژر د صنعتي پارک موقعیت تثبیت او پرانیسي، چې سوداګر په ډاډه زړه او په سم چاپېریال کې خپلو پانګونو ته ادامه ورکړي، چې تر څنګ به یو زیات شمیر بیکار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی له کندوزه خان لیکي چې دلته کاروبار ډیر خراب دی، موږ دلته سر نسو پورته کولای، نو پانګونه به څنګه وکړو؟ د ازادي راډیو څو ورځې مخکې د رواني اونۍ په پیل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ سره خبرې وکړې او دوی وویل چې په کندوز کې د روانو جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنیو چې د دغه ولایت شاوخوا ولسوالیو څخه مرکز ته راتښتېدلي دي، د دوی څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. دوی وویل چې د هغو کسانو دقیق شمېر لا نه دی څرګند چې دوی د جګړو له امله بې کوره سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې سبا به د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمیشنرۍ یا یونیسف سیار مشر کابل تراسی او د افغان چارواکو سره به په افغانستان کې د کورونیو بيځای سوویو او د کډوالو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وکړي. ازادي رادیو په دې ارتباط تاسو ته معلومات درکوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورونیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو سره تاسو تر ټولو اسانه کولای شئ چې د 93 ټلیفون لاري د اس ام اس پر راستولو ارتباط څنګه ساتي. که تاسو د افغان بیسیم ټلیفون لري نو اس ام اس راستولای شئ. د افغانستان په افغانستان کې د برښنا شرکت خپل پرورو خلکو او ادارو ته خبر ورکړی چې کتر لاس ورځو د برښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وسی. دا چې څه ډول چلند به د خلکو سره وسی په دې اړه خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنۍ وته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي و چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نمونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته 10 ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نمونه واخیستل او خبرداری ورکړ چې که تر ټاکل شوي مهلته پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام اینمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغه ټول افرادو ته 10 ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنه کړل ښار ته بل کمرو سره وروزو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به یې چې دا څوک دي. د برېښنا مزي به یې قطع کېږي.
د وبل په دې موده کې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروایۍ او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پیټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
دا قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلې، لوی څارنوالۍ څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برښنا متکی ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یو جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړې پاتې شي، د برښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برښنا صادرول کم کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسو زموږ خبرونه اوریدلای شئ. تاسو د خبرونه په ترڅ کې واوریدل چې نواز شریف او یو لور د پاکستاني هیات په کابل کې دي. نواز شریف دا اول وار دی چې د محمد اشرف غنی د حکومت تر ټینګېدو وروسته کابل ته ځي. دای تر دې مخکې په 2013 کال کې چې حمید کرزک د افغانستان ولسمشر و کابل ته تللی و. ټاکل شوی چې غنی او شریف دواړه نن په کابل کې خبري وکړي. تاسو به په ازادي راډیو کې جزئیات واورئ. اوس ورځو خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله لوخیل په خوست کې د یو شمېر مدني فعالانو سره خبري کړې دي او دوی وایي چې په خوست کې باید د بشري حقوقو د څارنې یو دفتر پرانیستل شي.
د سه شنبې پورز د مدني ټولنې یو شمېر غړو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل کچیر بشري حقوقو کمیسیون په خوست کې دفتر ولري، نو زیانمن، مظلوم او محروم کسان به په آسانۍ وکولی شي چې خپل ستونزې ورسره شریکې کړي. مدني فعال کامل اکبری په خوست کې د نورو مسئلو ترڅنګ ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره په دې ولایت کې د بشري حقوقو د دفتر پرانستل مهمه اړتیا ګڼي.
لکه څنګه چې په خوست ولایت کې د ښځو تاوتریخوالی نشته او خوست ولایت کې څه چې په پاکستان سرحد میرمن هم زموږ افغانستان ته انتقالي د تاوتریخوالي له عمل ګرځي، خاطر باندې چې دلته حقوق بشر نشته او د دوی هغه قضیه چې باید روغی کاور شي، روغی پرمخ ویول شي، دلته دغه دفتر نه لرو. باید په خوست ولایت کې لکه نور ولایتونو کې یو د حقوق بشر دفتر پرانستل شي ترڅو د ښځو ستونزې لا هم هوارې شي.
د خوست یو بل تن مدني فعال الیاس وحدت وایي چې تر اوسه په خوست کې لس سلنه د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه هم نه دي څېړل شوي.
دا چې په خوست ولایت کې بشر حقوقو خپل ځای دفتر نه لري او لزوم نه د بشري حقوقو نه د سرغړونو پیښې کور کولای نه شي، نو زه په دې باور یم چې په خوست ولایت کې د بشر
د سولې پیغام راډیو په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشر زاهد شاه انګار وایي
خوست کې لکه نورو ولایتونو همداسې ډول د بشري حقونو نه سرغړونې شته، خو داسې ټاکلی ادرس دلته نشته چې هغه هم عامه په هوایي وکړي او خلک په هغه صورت کې چې داسې وه سرغړونه ویني او یا دوی د داسې وه پیښې سره مخامخ کیږي چاغي ادرس ته مراجعه وکي.
مدني فعال فیض الله غمخور بیا اندیښنه څرګندوي چې عام خلک خپل ډیری حقوقي مسالې په هوټلونو کې ناستو نرخیانو او جرګمارو ته وروړي چې اکثره پکې عدالت نه تامینېږي.
اکثره د خوص حقوقي مسالې د محکمې او عدلي او قضایي ارګانو په ځای په هوټلونو کې پیسې راکېږي او دغه پیسې چې په هوټلونو کې ترسره کېږي په دغه کې عدالت نه پلی کېږي. د دې په خاطر چې په خوص کې عدالت په واقعي معنا پلی شي د بشري حقونو دفتر ته ضرورت دی.
که څه هم دا مهال په خوست کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ځینې څرګندې پیښې د یاد کمیسیون د زون له دفتره تعقیبیږي، خو کتونکي وایي چې د ښار په ګډون په کلیو او اطرافي سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونې ډیری پیښې پټې او ناسپړلې پاتې کیږي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري تاسو د خبرونه په ترڅ کې واردل چې په پاکستان یو رپورت درو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو بخوانی غړی سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام سو. دی په کراچي کې د برښنا د څنګه دی ول ور رتبه مامور په وژنه تورن او په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی وو. د پاکستان دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې په تر ټولو لوی مچ زندان کې ادام سوی دی. دای د متحده قومي غورځنګ پخوانی غړی و چې په کراچي ښار کې د عامو خلکو او لوړ رتبه حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړي 19 کاله مخکې د کراچي په نړیوال هوایي ډګر کې له بنکاکه پاکستان ته د راستنېدو په وخت نیول سوی و. په 1999 میلادي کال کې د برېښنا د یوه څانګې د یو مشر شاهد حمید د وژنې په تور په اعدام محکوم سوی و. په دې اړه رپورټ له خپرېدو پاتاسو په بله خپرونه کې به حتما واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
تر خبرونو پورې څو ثانیه وخت لرو. د آزادۍ رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه به درته وایم. ابراهیم عزیزی له هلمند لیکي چې کسنګین ته اضافي عسکر رانسي د کندهار د کندوز په برخلیک به اخته سي. یو بل اوریدونکی مسعود د زابل له شاجوی سیمې څخه لیکي د کندوز په خلکو باندې د امنیت اهمیت ډیر دی او دغه خلکو سره باید مرسته وسی ځکه دوی د بی امنیتی له امله ځانونه له خطر سره مخامخ کړی دي. احمد شبرد د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان سر اعظم نواز شریف په کابل کې دی او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره غونډه لري. له ښاغلي شریف سره د کابل په سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف، د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د کابینه یو شمېر غړي ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یوه نوې سروې کې ویلي دي چې د افغانستان 14% نفوس مخدر مواد کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیل اوروف سره د تورې بهیرې په استراحتي سوچي کې نن خبري وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کم ډیبیټ کې غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکي چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې پر تړون خبري کوي. د نیپال او چین پولیس نشته د مرکز کټمنډو او ویروس غرونو ترمنځ سخت زلزله شوې ده چې لښ تر لښ شپشتنې وشلې دي. د چارواکو په وینا د زلزلې دوه تنه په هند کې هم وشلې دي. د بشری حقوقو یو ډله وایي چې د اوتریش ولسمشر هینز فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره نن په ترکمنستان کې د بشری حقوقو د وضعیت مسله راپورته کړي. البته د لیدنه په ویانا کې ترسره کیږي. او د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو ژغ کړي چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لری کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت د چارتراش لرګیو د قاچاق د مخنیوي په هدف جدي اقدامات په پام کې لري. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي رادیو ته وویل چې وزیرانو شورا په دې ورسیو کې یو پریکړه وکړه او لمخې د دې لرګیو د قاچاق مخنیوي ته هڅې جدي شوي. دا مهال د افغانستان په څلورو ولایتونو کونړ، نورستان، خوست او پکتیا کې چارتراش لرګي موجود دي او له دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي و چې دغه لرګي ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. د مالی وزارت مسؤلین وایي حکومت پریکړه کړې چې باید له دې لرګیو نه د هیواد دننه د میز او څوکیو او یو شمېر نورو وسایلو په جوړولو کې کار واخیستل شي. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ادارو او اشخاصو ته خبرداری ورکړ چې که تر 10 ورځو د برېښنا د لګښت پیسې ور نه کړي قانوني چلند به ورسره وشي. د دې شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل میروایس عالمین نن خبریالانو ته وویل چې د تیر لمریز کال له پیله یو شمېر ادارې او اشخاص له دوی نه نږدې 2 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. دوی وایي دې کار ورته ډېرې اقتصادي او مالي ستونزې پیدا کړې. په همدې حال کې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي د برېښنا د پوروړو اشخاصو او ادارو نمونه ور رسېدلې او په دې اړه به جدي اقدامات وکړي. ویل کېږي د برېښنا برېښنا پوروړي تر ډېره لوړ پوړي دولتي چارواکي دي چې شرکت یې د برېښنا د مزو د پرې کولو وس نه لري. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې تاجکستان ته د تولیدي موادو د صادراتو په برخه کې 80% کموالی تر سترګو کیږي. په کندوز کې د دې خونی مسؤول عبدالرسول امیری وویل چې د کندوز سوداګر او فابریکه لرونکي تاجکستان ته بوره، کیمیاوي مواد، سمنټ، میوه او ترکاري صادروي، خو سږکال یې نامنیو کارونه له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي که په کندوز کې نامنۍ همداسې دوام وکړي، ممکن د سوداګرو کاروبار نور هم خراب شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د پاکستان ستر اعظم نواز شریف په کابل کې دی. د ازادي راډیو د دغه سفر جزئیات په خپل ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام، پر فیسبوک پاڼه او ټویټر خپروي، نو که انټرنیټ لري کتلای سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د نن تر وبجو پوری بازادي رادیو او ری ورسته د کور کلی پروگرام لرو، خو اوس د سپورت پروگرام یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو،
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه،
د لوبل میدان د ورزشي خبرونه. درنو مینوالو السلام علیکم، په دې هیله چې د دېونې سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم له سفره خبرېږي، په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو، او لدې به هم خبر شي چې افغان تکواندو کاران په دې ورځو کې په څه بوخت دي. د دې مطالبو لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب زمان چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل، له هغه ازموینو څخه چې سمده مخ کې لا 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سوي، 15 پته لوبغاړي انتخاب شوه. کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل سوي دي. شغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو غوړه ټیم جوړوي، او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړ کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل، دغه مسابقې به د سلو کوشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې شي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي، او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کوشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کوشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري. او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقې پیل کړې دي. د بدني روزنې د اطلاعات او اړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل، دغه مسابقې به د لسو زونونو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو، نوي ځوانانو، لویانو ترمنځ جوړې شي. شاغلی مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب شي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې اونۍ د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي، په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې، ملي اولمپیک او د ملي امنیت 22 ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یو غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزي زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان گڈون کے ویچ دروانی میلادی میاشتے پپائی کی پہلی گی کاغلائی پوپل زیوائی دا افغانستان والی بال ملی ٹیم دا دیسی آلوی لپارخی تیاری نیولی او دلوبغاڑو حد سے ددرناوی وردی
نن چیز موش ورزشکارانو دری میشنی زحمتی سلی تمرین کڑی او خولی توی کڑی دا دا پتوول وڑا و پدی مانا ندا چی کتاسی مدال راوڑای تشویقی شی دا دنن لسفر مخ کی تاسو تشویق و حد سوال سوی دا لار چی کتوک مدال راوڑی پا اوجوی کشنو باید بدل سی زکر دا هر کس زحمت باید زای ولری او باید مخکی نه مخکی ورڅخه مننه وسی.
د فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان ټیم بعد مې د میاشتې په 14 منټه د سیالیو د کوربا هیواد بنگلاديش په لوري وخوځيږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درد دوا کړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو لبل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسي جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقونکې.
له دې سره د ملي امنیت د 22 ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داس حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او موږ ترنران ډیر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کې چې آمادګي نیولې ده د مرکزي آسیا مسابقو ته مونږ ډېر زحمت وصلی دی، خدای مهربانه چې یو ښه تصور به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لوریزو، که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روهلا انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
تاسو نه زینه ول چې شمشال د دم کې لوبډله په دې کامیاب شوه. شمشال لوبډله زما ته ورک تاسو ول چې ټول دوړې وي ګردونه په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده. څو ورځې وړاندې سرویم کړل خو غوښتنه هم ده چې باید کونړ ته د چمن د لپاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالیو ته راغلی وو د غوره لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه باد احمد زی یم او د جلال آباد د لوبې نندارې لپاره همدارنګ د کمنټري لپاره راغلی وم. په دغو کې زیاتې منډې بزل حدی همدارنګ شیر الله شیر و چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه فاینل موږ ډېر خوند واخیسته. نو کې وه دمره وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل نو که چیرې دا میدان د ګراس یو څه مشکلات لري دا ګراس مشکلات یې هوار چې افغانستان کې به یو ښکلی یو په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغې لارې نه نیشنل یا ملي ټیم ته لاره پیدا کوي انشاءالله.
د اریانا پوهنتون د حقوقو پونځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او روري پیغام ورکړي. چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو، خو په تلو تلو کوم لدې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللی. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د اولمپیک د ملي کمیټې لمرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې پلار چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وغواړو نه غواړو په خاطر د ریو د 2018 چې په برازیل کې پلار چول کیږي، موږ ته اهمیت د تکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2018 کې صرف تکواندو فدراسیون ته امید کیږي. باید د تکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2018 کال چې اولمپیک په پلار چول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
ډیره زیاته مهرباني. امدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچېری خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي؟ دسی د اولمپیک 2018 لپاره د سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي؟
دا به ډیره غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقاتو کې شلو ورزشکارانو کم زیات ګډون کړی دا. البته په دې سیالي کې به د تکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود لست 12 مسابقو خارجي تکواندو فدراسیون ته پلار واچو ترڅو غوی د کاست د تجربې لپاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یواز د روسیې سره دي کڼوري وادونه مشه
نه دا جهاني د مختلفو وادونو په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنه روسیا نه ده د کې ډیر وادونه ګډون کوي.
درن اوردونکو ډیره مننه چې زمونږ سره وای. زمونږ د سپورتي خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه موزه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. پلارو او کوڅو کې د متدینو موجودیت او لمخدره موادو څخه استفاده د کوم ستونزې لامل کیږي؟
اوس د خیر ولا ټول خراب دي شنه حیوانه کوي دا مشمول ته د مخ کی ولا هم داسې وای خربزار انګه اخي مثلا حیوانه وکړه.
مسئول کسان متدین لارو او کوچون نټولوی
دا نن تاسو ګورئ چې د پولیس ټوپک ولاړې ما متدین جمهوریت کو چې شپانو ته انتقال شي. همدارنګه په ولایتو کې هم همدغه پروسه به ان شاء الله شروع کیږي.
درنور دونکو خو تاسو هم لیدلی وی چې په دې وروستیو کې ډیری متدین په داسې ځایونو کې نشه کوي چې هلته د خلکو د تګ راتګ سیمه وي، لکه د سړکونو پر غاړه، پارکونو او نورو میله ځایونو کې په ډله ییزه توګه سره ناست وي، پر سرونو یې پټوګان غوړولي وي. دوی خپله څوک نه ویني خو نور خلک د دوی په ننداره وي او په حالې افسوس کوي. په عملارو کې د نشه یي توکو څخه استفاده او د هغو دودول ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا چې کومې ستونزې په خپرونه کې پرېښې کېږو، په پیل کې د لوګر اوسېدونکی امن وایي چې نن سبا نشیان د شرم پر ځای په خپل عمل فخر کوي، ښکاره د خلکو مخکې وخته ناست وي.
مخکې وخت کې خلکو پټ ته مسادغه یا تریاک یا چار سر پټ استعمالول، اوس د خیر ولا ټولې خرابې دي شنه حیوانه کوي دا مشمول ته د مخکې کوي ولا هم داسې لګنه وای خربزار انګه اخي مثلا حیوانه وکړه و شرم دې بات کړې خلکو نه و زه چې کور وکم دا لکه کیو کې نه کوي هم دې څنګه زما سره که زه کور نه کنه باید ونه کی او کوي وکم اتمنه کوي هر کله کې ستاسو ګورو کې یا تریا کوي یا مثلا خوري یا چرس وي دا نن زه سره تم دکانو کې ولر غاړو خلو زه ورمه کله مو نه پټره مو زم څه کوم خدای نه ویره مو څه کوي چې مو فکر وکي شرم حیا ولړه بالکل چن حیا نه کوي نه لمو نه کنه پر نه کوي ولله هم دې خلل دې چې مو نه پټ مخ دا نه شکوي یا تریا یا چرس یا
د زینو کسانو په باور متدین دومره ډیر شوی چې اوس په پټو ځایونو کې نه ځایږي، ځکه خو عملارو ته راوتلي. د پغمان اوسېدونکی امام الدین وایي چې متاد خو مریض دی، هغه په خپله ښه او بده نه پوهېږي. کوم کسان چې نشه یي توکي خرڅوي د هغو مخنیوی دې وشي.
دا چې اوس د سره کوم مخو ته راوتلي دي، دا چې اوس برنډو ته راوتلي دي، دوی تعداد لکه خپل حد زیات شوی. هغه کومې مخفیګاګانې چې دوی به پکې کېناستل، اوس حد دومره زیات شوی چې هغه په خپلو مخفیګاګانو کې دوی نه ځایي. موږ دې ته حیران پاتې چې د معتادینو په عنوان سره چې کوم دفتر کار کوي، کومه اداره کار کوي، دوی دغه معتادین زیاتوي که کموي؟ موږ په دې نه پوهېږو. خاطر دې چې کموي نو خدا باید تعداد محدود شي، دا خو زیاتېږي ورځ په ورځ. بل دوی ته هغه مواد مخدر ډېر په اسانۍ سره لاسته ورځي. دا پوښتنه داسې څوک شته چې کړی وي؟ نو مفتات خصوص جزا نشو ورکول، ځکه چې هغه خو عاجز ده، په خپله باندې هغه خپل ځان اداره نشي کولای. فقط دومره پوهېږي چې دغه څه ماته ډېر ضرور دي، ماته آرامش راکوي. خدا هغه څوک چې خرڅوي دی، هغه خلکو ته چا جزا ورکړه یا دا چا ثابته کړه چې دا څوک دی، ولې دا کار کوي؟ که چیرته دوه نفره دغسې قاچاقبران د پوډرو څوک واخلي، پودار باندې وزړی، ممکن دریم کس عبرتدار شي ورته دا کار ونه کړي، د پنځو ورځو شپږو ورځو بندیخانې به نو په دوی څه اثر واچوي؟ دا د ده له فامیل سره جفا نه ده، دا تنها د دې محتاط وژنه نه ده، د ده د ټول فامیل وژنه.
گل رحمان چې 50 کلن دی، د ژوند ناخوالو په ملا کړپ کړی دی. وای یو زوی مړ شو، بل ایران کې ورک دی، دریم دلته موتات شو. د ته په یوازې ځان د ټول کور مسؤلیت ورلغاړی دی. کله چې ورسره غږېدلو، سترګې له اوښکو ډکې شولې. په ویرجن انداز یې وویل چې نور د ژوند دروند پیټی نشي وړلی.
هیله د خدای ده پاتې ځایم پوړلی ده. زه سپین ږیری او د زوی مشران کې خلک د هغه ماشومان هم ماسه پاتې ده او یو روپۍ مرسته نه لېږي او مړې ځانځای مرسته مالم. زما بیخي داسې درته وایم بچه ایسی گوزش ندارم، بعد ایس خبری کام سو شرمیدم، برون سو شرمیدم، پلخ پلوار سو شرمیدم. معتاد سو پدی عمر باندی، دیش او سر با گرزیده، آقا خلق معتاد ویلی سپرارا چیزی سپینگیره، دمگرد بدید دیگی رفتر در زوی معتاده، پولر تو بازار سبایده کام در تو برون دی نصار کنه، خامخان و اصاره سخولری کنه.
مور حقا چوک ده چه پاولاد لنورون دیره در دیگی. مریم چه دی زوی اتیاد دی جون خواگی پری ترخی کری وی په کور کلی کې له شرم نه چاته نشي کتلی. یوری چې په ژبه ګونګه هم ده، دې ته په اشاره د موتاد زوی پیغور ورکوي.
ګنګز پروت ده کور کې، دومره شرمېږم که خلک وایي دا فلان کوي پودرای ده. خلک ویلی که وایي مونز اودس وکه، خدای دعا قبول کوي. زه شپېخ جیګېږم د دغه زوی پاره دعا کوم، خدای دیگه بسته ما هم شرموه. کله دریا ته کته سي، کله یو جای، کله بل جای. دا خو پودر ټول رنج ده، تا خپله رنج ده. یور مې ګونګې ده، دا ګونګې ماته ویلی که پزه پرې کړه تا زوی ته وګوره. و زړلمو تمام ورځ زړلم. پودری سزه څنګه کړم؟ زړلم داسې سوری سوری ده. زه ګورم که دومره ځواني، دومره غټه و، اوس داسې دنګره سو خیران په خوی نمځي، همداسې پروت دی. خو دا ټول رنج نه ده، خو رنج ده.
روجو خپل متدینو ته وببرو چې دوی د خپل نشي په اکله څوي. څلیرشت کلن رحیم ګل چې له رنګه زیړ او په صورت ناروغ کاری وایي، اوس چې پودر ورته ونه رسیږي، ټول بدن درد کوي.
رحیم ګل،
رحیم ګله، څومره وخت کېږي چې پوډر څښې؟
دغه یو نیم دوه کاله کېږي.
که سره ته وکه، ولې د پوډر ته مخه کړه؟
یادم هم داسې بس خفګان، جګرخونی، مشکل حالات، بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغل. داسې پوډرین نه یمه چې ولا سیند لاندې وننوځم، خلکو سره داسې مردار قورانو سره کښېنم.
چېرته کښېنې؟
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کښېنم، زمونږ لوګر کې ځای دی، داسې سیند غاړه سمندر دی، بس داسې ښه پاک ځای وي، صحیح ځای وي، زما زه اسکمه. بس ډېر زیات ځان مې خوږېږي، زړه مې خوږېږي، لاسونه مې خوږېږي، زړه مې ډېر زیات درد کوي. مزیدار لگ پی تو سنگا ایک دم دا سے خراب سے پی دم چا تما پیسے در کل آ رنگ لباس بمی در تھا کل آ رنگ بکر سے دے سنگا تو ایک دم دا سے رنگ دے تغیر ہو کر دا سے بدرنگ شوی دا سے آلات کے بہرا پسے آرام دوستان وا چو لکھ پل را پسے کر سے دل چی سنگا حساب کتاب دے چی وے قتل جیسا بنا شو اور ازم دا سے پٹ کور کے ناس ہوا بس بیا میں مشور را باندھ پیش چو ولا دے دا نشے تماشے کی ولا دا کار کی بیا بہ نہ رہتا پیسے رہا کل نہ بہ رہتا اس
چورور دی پیسې نه در کولې بیا دې کومه کولې غلاب کولا
نه بیا مې دغه کول دغه موټر شوی به مې کول
موټر شوی کی دوره پیسې کې ریس پوډر په وخت
نه دروازه 300 و 400
نو چې خوره دې 300 و 400 پوډر ورکولې
درې څلور سوه په پوډر نه ورکول یو نیم سل روپۍ به مې په پوډر ورکول نور به مې خرچه خوراک ټول په کور
کور ته چی وړله
هېڅ څه به مې هم نه وړه
کور نه ویلې چې یو راوړه
کور به یې راته وې څه راوړه خو بس چې کور والا چې زما لات ته کتل کله خبر شي چې دا فیل لري نو څه به یې راته وې کوي چې خپل عمل دې نشي پوره کول کور ته به دې سر
څومره پیمانه یې په دغه پوډار اوس
ډېر زیات ان دومره ستوم ازمانۍ باندې تنګ یم
اول دې دا فکر نه وکړی
نه دومره پاته پته لګېده چې دا زه دومره ذلیلول یا زما دومره ښایسته ویښتو دومره ښایسته هلکومه زما خپله تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور پیښور کې ډېر وخت ګرځېدلی یم خپل هغه ځاني ته ګورم بس ډېر سخت خفګیان بس د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی د چا نه خوښېږم
محمد عالم بیا په ایران کې مدد شوی هغه وایي په خپل عمل ډیر شرمیږي له یوې خوا یې اوس په کور او ټولنه کې د پخوا په څیر قدر او عزت نشته له بله پلوه پخپله هم خپل دې حالت ته ډیر ځورېږي
دوا به یې وکړله در وړک بهش قاتله ما چک که به یې کوه د تید دې به کار باندې تلل یو ورځ مې داسې شوق راغی ما راده چې یو دوسه ووکم پنځمه ورځ به مالزم د سره ازم وایي ته چې کوې چې ځې مالزم زه به هماغه ځای وګورم بیا زم هماغه سم چې رورو اما یو دود چې ما خپل هغودیم رانکله سوگی شخپل اونو وای کی سوگی سوگر کی لیوانی خونی وی سوگ واچا و کنده که دزان آجه می نه نوای جدا ساده کنده ده چه ده زدی پا ما غصه ده غلی سالور پینزه کالا شل چی تی بیزه تی که بیرمه تی که لیلی دی وطل که زد دی وطل که آقا وطل چی پی پوش آقا وطل آقا وطل هم بالاخره اما سین زایی ده
تخپل چنگه ده چی پا آم و جایو کری پودر وحلی
نه سالور کالا من قبر کنی که اولا پنچت فاملی قبرو پسر بیس فورد کانتینر منی اولا و امال تا بمس که اول چه زی آیخ لیا و غم چه بیاد واخی سل بل غم چې زای ورته لټوي بل غم چې نشاش وي بل غم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرگردانی خلاص ټول دغه ژوند دی اندازه دا انسان سره د فنان حالت دون رفاقت ولې لري جیس انسان نه خوشی کوي خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دین تیر نی دی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترگم گلل ملا و غلا نوم بده چه دنه نمونی و ده پودر و ده چرش خدا دقیقه پا پیاله بایوار که و پا چای جوش بایوار که و نوم منی زن ولی چه دقیقه دروازه نه او تیلو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه و گلن دماغ و رد ما تو خو ملا وی تو قالی وی تا خو نوم بده چه چای خیسته پا پیاله بده وار که و پا چای جوش بده وار که خو خدای توفیق ده که آغم شا خوشکی من گه خو خوشکوش پا رقم شی ولی که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکی
کمل زاینو ته د دې لپاره زی چې وخت خوښ تیر شي خو کالته متاد ویني چې په نشاختوي د خوخي په ځای خفکیږي د متادینو په روختون کې مولا ډاکټر شاهزاده یوسف زینه پوښتلی چې اوس ولې متادین لار کوڅو ته راووتل
دا شکرسان لرو شغه د چا پروا نه لري هغه نو شهر لار او کوڅو چارایي کې سه مواد پیدا کړل عمل ته فزان صادر راکښ کړي نو شه وخت کور کې د چا پروا نه درلودله نو هغه دې پروا سره لري سور ما به باندې خلک وویني دا بیا زسه کوم په وخت په خپل مرګ باندې واز نه دی دی بل چا په مرګ باندې واز نه دی په چرو چپاول باندې باندې واز نه دی هغه به د چا پروا نه نو یو موتاد سی بل موتاد تو گوری سی آغا ناشتا ایچا ورطا سو نویلی نه دولت ورطا سویلی نه رایت بیخارا ناشتا وخیه زی آلتا بل و سرکینه بل سی وکو تا آغا دو دری کی گی دری سلور کی گی دیونا دل جوری گی ناسی کلا دل تر نجوری سولی دی دیو دلو بیا پیوجی که خوزون نتیری گی دانو سی هر چر تا دوی خپل بندار پی جور که آغا تا کینه دی ممانیت لپار سوک نشت دا سی دوی منی که دی دوی خپل تصمیم اراده سی پا دی که قوی نسی که طول دنیا شپخانی سی و طول دنیا دوا سی امکانات نلری سی دوی و نغواری که دوی و غواری حقا دو آویا ساته سی دریش پیو دری ورزی ارتوائی دوی تا دردون ایسالات پاجا ارشیزی دلتنگی بیخوابی استفراق در طول ارتا پیدا سوی دی دو طول سر مقابله کلی ده تصمیم و اراده قوی نیولی ده زان بانی طول بوجو زان بانی زحمت تکلیف راوستی دی اما ترکری دی
د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د متادینو د کمولو د ریاست رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی وایي چې دوی هم د اندېښمن دي چې متادین په امولارو کې ورځ تر بلې ډیریږي دا چې دوی د ستونزې د حل لپاره څه کړي ورته غوږ پشو
دا موضوع خو ډېره جدي ده تاسو یقین وکړئ چې دوه کاله بعد به د افغانستان په هر کور کې یو متاد موجود وي یعنی دومره جدي تقریبا 12% خپل هدف هم لاسته راوړی دی یعنی پخوا تقریبا په ټول افغانستان کې په 1391 کې 500 شفاخان پوری موجودی اوس الحمدلله 132 پروژه موږ په ټول افغانستان کې د متادین تداوی لپاره لرو یعنی یو لس فیصد زمون ظرفیت د یو فیصد نه یو لس فیصد د اوچت شوی دی چې د هغې د جملې نه یو هم د نن تاسې ګوري چې زه پولیس وفه کې ولاړ یم چا تعمیر او کارونو اجتماعي وزارت داخلې په مرسته باندې موږ دا معتادین جمع وریکو چې مشفخانو ته انتقال شي او شفخانو کې تداوی شي انشاءالله. بازار کې مو مخدراتو کې په آزاده شکل خرڅېږي په هر ځای کې موجود دي. په دې رابطه باندې پلان لرو چې په همدغه دوه درې میاشتو کې انشاءالله چې موږ د تنفیز قانون په مرسته باندې موږ وکولی شو چې دغه پرسون پروشان شناسایي کړو د وزارت داخلې او امنیتي ارګانونو ته دغه یو ګزارش ورکړو تر څو هغوی په دې رابطه باندې تصدیق وکړي.
Look, 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 look